وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې او د یو بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت راورسید. دا خبرونه زه محمد قاسم سولمال د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې راسره رامین کاکړ همکار لري. په روانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو خبرونه، راپورونه، مرکې او نور خبري مطالب لرو. د خبرونې په سر کې به د پاکستان مشرانو ته د ولسمشر حامد کرزي د خبرداري په اړه راپور درته وړاندې سي. دوهمه نیمایي کې تاندې څانګې اونیز پروګرام خپریږي، خو دمګړی اسدالله لودین په سټوډیو کې دی له تازه خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان اوسنی اساسي قانون ځینې اصلاحاتو ته اړتیا لري. د هرات سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د 1450 کال د هود د 24مې نېټې د پاڅون 15مه کلیزه ولمانځله او ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغې مصوبې په اړه رایه ورکړي چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان اوسنی اساسي قانون ځینو اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلي کرزی چې نن د ملي شورا د نوي تقنیني کال د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل، اساسي قانون باید داسې جوړ شي چې د خلکو د حقونو د ټینګښت او پرمختګ سبب شي.
د ټولو مهمه موضوع دا ده چې د تیرو لسو کلونو تجربو موږ ته وښودلې چې زموږ اساسي قانون هم یو لړ اصلاحاتو او تغییراتو ته اړتیا لري. موږ باید خپل اساسي قانون داسې اصلاح کړو چې د خلکو د اساسي ازادیو د تحکیم او د هیواد د سیاسي نظام د معاصرت د ارتقا موجب شي.
حامد کرزی وویل چې اوسنی اساسي قانون د ځینو نیمګړتیاو له امله د تعدیل وړ دی او غوښتنه یې وکړه چې راتلونکی حکومت باید په دې اړه په احتیاط اقدام وکړي. د افغانستان اوسنی اساسي قانون 2/12 مادې لري چې په 1402 هجري لمریز کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لخوا جوړ او تصویب شو. د سولې عالي شورا ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان له زندان څخه لزګونو آزاد شوو طالب مشرانو د دوی د توقع خلاف د سولې له پروسې سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان د هغه میکانیزم پر اساس آزاد نشول چې له مخکې نه پرې موافقه شوې وه. پاکستان له تیر یو کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 13 طالبان له بنده آزاد کړي دي. په همدې حال کې ځینې پخواني طالب مشران وایي چې آزاد شوي طالب مشران لا هم د پاکستان تر نفوذ او کنټرول لاندې دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د هرات سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د 1450 کال د هود د 24مې نېټې د پاڅون 15مه کلیزه ولمانځله. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا غونډه د جلال الدین بلخي په تالار کې جوړه شوې وه او د هرات حکومتي چارواکو، جهادي مشرانو او مخورو برخه پکې اخیستې وه. د هرات خلکو د 1450 کال په همدې ورځ د وخت د شوروي اتحاد ځواکونو په ضد پاڅون وکړ چې د راپورونو په اساس په دې پاڅون کې شاوخوا 20,000 افغانان وژل شول. په هرات کې هر کال د هود په 14مه، د هود په 23مه د دې پاڅون د وژل شوو کسانو په یاد غونډه جوړیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغې مصوبې په اړه رایه ورکړي چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې ملاتړ کوي. د امریکا لخوا په دې جوړه شوې مصوبه کې دا هم راغلي چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ښار د یوځای کېدو په اړه به د یکشنبې ورځې ټولپوښتنه هم اعتبار ونه لري. د دې ټولپوښتنې ملاتړ بیا خبرداری ورکوي چې روسیه کولی شي دا مصوبه ویټو یا رد کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویلي د روسیې دا کار د دې ښکارندوی کوي چې دوی له سولې پرته په بله لار روان دي. ټاکل شوې د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې څخه 14 د دې مصوبې په اړه مثبته او دوه یې منفي رایه ورکړي. داسې ښکاري چې د روسیې متحد چین به په دې رایهګیرۍ کې برخه وانخلي. د جمعې په ورځ په لندن کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه شپږ ساعته غونډې نتیجه ورنکړه چې هدف د کریمیا په اړه د ټولپوښتنې ځنډول وو. بلخوا د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسین ایواکوف تایید کړی چې د جمعې په ورځ ناوخته د دې هیواد په ختیځ ښار خارکیف کې د ډزو له امله دوه کسه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ایواکوف د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د جمعې په شپه د دواړو ډلو شاوخوا دیش کسان د پولیسو لخوا ونیول شول. تر اوسه د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ایواکوف وویل چې د پولیسو او مظاهره کوونکو تر منځ نښته کې یو پولیس هم سرسری ټپي شوی او له مخالف لوري څخه وسلې هم نیول شوي. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی چې له دغو هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد اوکراین کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. سپینه ماڼۍ وایي چې جو بایدن به د دوشنبې په ورځ خپل سفر پیل کړي. دا سفر به په کریمیا کې د مسکو د مداخلې لپاره پر روسیې د امریکا د فشارونو یوه برخه ګڼل شوې. په پاکستان کې په دو جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د احرار الهند په نامه یوې کوچنۍ وسلوالې ډلې د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی او وایي تر هغه چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نوی جاری شوی دې ډول حملو ته به دوام ورکړي. د پېښور ښار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ځان وژونکي د پولیسو د موټر په مخ کې چاودنه وکړه او لږ تر لږه 9 تنه لارویان یې ووژل. له دې پېښې څخه 2 ساعته وروسته د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو مسافر وړونکی بس ته نږدې به میچاودنه وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې پاکستانی طالبانو د دوی په وینا د ښه نیت له مخې د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د سولې له خبرو مخکې د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان کړی. او په ایران کې د بشري حقوقو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص څېړونکي وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو له پیل سره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې تر اوسه په بشپړ ډول له منځه نه دي تللې. احمد شهید په خپل راپور کې چې د پنځمې پورس خپور شو ویلي چې په ایران کې اعدامونه او په اقلیتونو باندې فشارونه زیات شوي او قضا خپل واک نه ده. شهید وایي ایران باید داسې قوانین او مقررات وضع کړي چې د ژوندانه د حق بیان ټولنو جوړولو عقیده او مذهب او تعلیم ازادۍ پکې تضمین شي او تبعیض لري کړی. شهید د خپل څېړنیز راپور په برابرولو په مقصد د ایران په دننه او بهر کې له سلو زیات مدافعینو وکیلانو او د نژادي او مذهبي اقلیتونو له غړو سره مرکې کړي دي. تمه ده چې شهید خپل دا راپور د مارچ په 18 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
ل اسد الله لودین څخه مننه چې مهم خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو د ازادي رجو په ویپانه کې هم استه چې پته ده ازادي رجو ټکی کم او وړاندې په خبرونه کې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان مشرانو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان به هیڅکله د غوي تابع او فرمانبردار نه سي.
بزرگان پاکستان پیغام امروزی است. از اولی شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش بر ایشده که افغانستان مطیع باشه برای پاکستان. افغانستان که تسلیم شوروی و امریکا نشد و انگلیس نشد، تسلیم هیچ کس دیگر نمیشه.
په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې وړاندې کیږي. د غرض به واورئ چې د سولې د عالي شورا ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوی طالبانو د سولې له پروسې سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
باید اینا از نفوذ خود به طور مثبت و سازنده استفاده بکنن. متاسفانه تا حال این خط نتایج شاهدش نیستیم.
په انتخاباتي راپورونو کې به دا واورئ چې ولسمشر حامد کرزی بهرنی هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې په روان انتخابات کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په سیمه ییزو مسایلو کې راغلي چې د احرار الهند په نوم یوې وسلوالې ډلې په کوټه کې د پرونی چاودنو مسؤلیت منلی دی. دا چاودنه څه ډول وسوه؟ دا اونۍ د ځوانانو لپاره د ځانګړې خبرونې تاندې څانګې موضوع څه ده؟
همزولو السلام علیکم. مثبت بدلون په ننګرهار کې د ځوانانو د یوې ټولنې نوم دی. په نننۍ تاندې څانګې کې د دوی پر فعالیتونو غږیږو.
د معمول په څیر پر 3 بجو 19 پروګرام ترشنه اسمان لاندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې په لومړي ساعت کې په افغانستان کې د کرکټ په اړه غږیږو او دوهم ساعت په افغانستان کې د برېښنا د بندونو مسلې ته ځانګړی سوی دی. د هر څه له ازادي راډیو څخه مه هېروئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان مشرانو ته خبرداری ورکړ چې افغانستان به هیڅکله د هغوی تابع او فرمانبردار نه سي. ښاغلی کرزی ویل پر افغانستان د شوروي له یرغل سره سم پاکستان هڅې کړې چې پر د هیواد سیاسي تسلط ولري. ښاغلی کرزی دا خبرې نن د ملي شورا د 14مې دورې د 4م تقنیني کال د پیل په مراسمو کې وکړې. نوموړی دا هم ویل امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخالف نه دی، خو په دې شرط چې هیواد ته مو سوله راولي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د پاکستان مشران په دې پوهېدلی دي چې افغانستان هیڅکله د پاکستان تابع او فرمانبردار کېدلی نه شي. ښاغلی کرزی وویل هیواد چې شوروي، امریکا او انګلستان ته تسلیم شوی نه دی، پاکستان ته به هم تسلیم نه شي.
به بزرگان پاکستان پیام امروزی است. از امروز شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش بر ایجاد که افغانستان مطیع باشه برای پاکستان.
د پاکستان مشران مطمئنن دا پیغام دی چې پر افغانستان د شوروی د حمله وروسته د هڅه سوی چې افغانستان پاکستان ته تسلیم وسی. دا ناممکنه ده. افغانستان له پاکستان سره یوازې دوستي غواړي. هیڅ یو افراطي عمل او زور موږ د چا تابع کولای نسی.
خاغلی کرزی دا خبره د شنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې دورې د 4م تقنینی کال د پیل پر مهال د دې شورا د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې وکړه. خاغلی کرزی وویل افغانستان او پاکستان دواړه په سیمه کې د تروریزم له موجودیت څخه رنځيږي، او په کار د چې دواړه هیوادونه د دې رنځ ورکولو ته یو له بل سره ریښتینی همکاري وکړي. خاغلی کرزی وویل پوهیږي چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې هوسا ژوند لري. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل هر کله چې د طالبانو ځینو غړو د سولې لپاره له افغان حکومت سره مذاکراتو ته زړه ښه کړی، په خواشنۍ سره په پاکستان کې یا بندي شوی او یا وژل شوی. په تېره په دوبۍ کې د معتصم آغاجان په مشرۍ له ځینو طالب مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ښاغلی کرزی وویل له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخالف نه دی، خو شرط دا دی چې د سولې پروسه ورسره جوخته پیل شي.
مردم افغانستان صلح را اساس زندگی
می‌دارند. در افغانستان خلق صلح د خپل ژوند اساس کړي. د هر بل هیواد او هر بل ملت خوندي. هر وخت چې موږ سره تړون لاسلیک کول غواړي، باید موږ ته صلح هم راولي، څو موږ په صلح او هغوی په ګټه کې ژوند وکړي.
جمهور رئیس کرزی وویل باور لري چې د افغانستان د صلح لټینګښت او ثبات سره امریکا او پاکستان مرسته کولی شي. خاغلی کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کېدو ته په خپلو شرطونو په داسې حال کې تاکید کوي چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو ویلي چې یاد امنیتی تړون به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره لاسلیک کړي. بلخوا پاکستانی چارواکو تل د افغان چارواکو انتقادي سرګندونې رد کړي او ویلي دي چې تر خپلې وسې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
و امرودل چې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان مشران ته خبرداري ورکړ چې افغانستان به هیڅکله د غوي تابع او فرمانبردار نه سي. بلخو د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي د اساسي قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر ورستۍ څرګندونې د راتلونکو انتخاباتو په اړه له خلکو سره شکونه زیاتولی سي. ولسمشر نن ملي شورا ته په وینا کې ویل چې د افغانستان اساسي قانون ځینو تعدیلاتو او اصلاحاتو ته اړتیا لري. هغه ویل چې په اساسي قانون کې باید داسې یو تعدیل راسي چې د خلکو د اساسي ازادیانو او د سیاسي نظام د مؤثریت د لا پیاوړي کېدو سبب سي. ولسمشر ویل چې راتلونکی حکومت باید په دې اړه په احتیاط چلند وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د حقوقي او سیاسي چارو له یو کارپوه اجمل هوډمن سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولسمشر ولې د خپل کار په وروستیو کې دا مسله مطرح کوي. ښاغلی هوډمن وایي
هر جمهور رئیس د کار موده پای ته ورسیږي، طبیعي ده چې هغه خپلو تجربو ته په پام سره به د راتلونکي جمهور رئیس ته چې څوک د انتخاباتو په پایله کې ټاکل کېږي هغه ته به ځینې سپارښتنې او ځینې مشورې ولري. اما خبره دې کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې اوس د انتخاباتو یعنی څو لږ موده وروسته انتخابات کېږي او د ده د حکومت دوره پای ته رسېږي، دی چې د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل او اصلاح خبره کوي، اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې دی په خپله په تېرو لسو کلونو کې دی د افغانستان انتخابي جمهور رئیس و څومره د افغانستان اساسي قانون ته ژمن پاتې شوی. زه په دې باور باندې یم چې زمونږ ډېره ستونزه په قانون کې نه ده، زمونږ ستونزه د قانون په تطبیق کې ده. دوه درې مثاله وایم. د اصلاح په برخه کې دی خبره کوي، اساسي قانون حکم کړی و چې د یو کال په موده کې چې کله ملي شورا رامنځته کېږي د انتقال په دوره کې هلته به د اساسي تشکیلاتو قانون جوړېږي، اما په تېرو لسو کلونو کې چې د اساسي قانون لس کاله ووتله تر اوسه پورې موږ د اساسي تشکیلاتو قانون نه لرو. جمهور رئیس بیر از اینه چی کم قانون موجودی هر اورز و هر میاشت و هر کال دای پا اجرای قوه که اداره جوری یو اداره چی بکفایت ثابت چی بلا جوری او دلتا بیر از اینه چی اساسی تشکیلات چی کم قانون منگوه دارو کدای دی افغانستان دی اساسی قانون تطبیق تجمن و ده باید دی خپل اول دوری پا لومړی کال که باید دغه قانون پروسه باید تکمیل شوی وه.
هوډمن صاحب
بله
د تاسو له نظره د ولسمش را هدف څه کېدای شي له دغه وړاندیز نه چې د وکه په داسې حساسه مرحله کې
زه فکر کوم چې یوه اندېښنه چې پخوا موجوده وه چې جمهور رئیس غواړي چې په انتخاباتو کې داسې یو کس بریالی شي د جمهور رئیس په توګه باندې چې هغه د ده د نږدې ملګرو نه وي او بیا د هغه په دوره کې اساسي قانون تعدیل کړي او بیا دی بېرته د یو پارلماني سیستم په چوکات کې بېرته راسي د اجرایه قوې راسته زه فکر کوم دغه اندېښنې څومره واقعیت لري نه لري دا بېل بحث دی اما که چېرې جمهور رئیس دغه ډول ویناوې کوي دغه اندېښنه به نوره هم پیاوړې کړي په خلکو کې او دا کوم انتخابات را روان دي په افغانستان کې دغه ډول خبرې د انتخاباتو سره کومک نه شي کولی بلکې د افغانستان خلکو ته یو ډول اندېښنه پیدا کوي او په انتخابات کې د خلکو د ګډون مخه نیسي په یو ډول باندې
ولسمشر وایي داسې اصلاح باید پکې راشي چې د سیاسي نظام د لا مؤثریت یا تقویه کېدو سبب شي ستاسو له نظره دلته په اساسي قانون کې څه نیمګړتیا موجوده ده چې ولسمشر فکر کوي که چېرې هغه اصلاح شي نو کېدای شي د سیاسي نظام لا تقویه شي
ښه دا خو ظاهرا ښه خبره ده اما خبره دي کېده چې دا خبره څوک مطرح کوي زه اوس وایم چې د سیاسي نظام اصلاح په تېرو لسو کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل نه پرته کېدله مخکې ما د اساسي اصلاح د قانون مثال ورکړ موږ د محلي ادارې په برخه کې څه کړي په تېرو لسو کلونو کې د موږ محلي اداره زموږ سیمه ییزه اداره د اساسي قانون په اساس ولاړه ده نه زه وایم چې هغه څوک چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان د اساسي قانون تطبیق په نظام کې د اداري اصلاحاتو او د فساد د مخنیوي لپاره حداقل کوښښ نه ده کړی هغه په دې موقف کې نه دی چې د نورو اصلاحاتو ژمنې وکړي
د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمنو چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر د وروستۍ څرګندونو په ارتباط باندې زموږ له همکار سره مرکه کوله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
بیا هم یو کورنۍ مسله راخلو. د سولې د عالي شورا ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه لسګونو آزاد سویو طالب مشرانو د دوی د توقعو خلاف د سولې له پروسې سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې، خو ځینې پخواني طالب مشران وایي چې آزاد سوي طالب مشران لا هم د پاکستان تر نفوس او کنټرول لاندې دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د پاکستان له زندان څخه آزاد شویو طالب مشرانو د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا د هیلو برعکس تر اوسه د سولې له عالي شورا سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی. د سولې د عالي شورا یو شمیر چارواکي وایي دا طالب مشران د هغې موافقې او میکانیزم سره سم آزاد نه شول چې له مخکې نه له پاکستان سره پرې خبرې شوې وې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل همدا علت دی چې د دې طالب مشرانو آزادي تر اوسه د سولې پروسې ته کومه ګټه نه ده رسولې.
د طالب مشرانو آزادی دل باید د ځینو پخوانیو موافقو له مخې شوی وای تر څو له خوشې کېدو وروسته د سولې په استازو بدل شوی وای. موږ دا تمه درلوده چې دوی به د طالبانو له رهبرۍ سره د مخامخ خبرو زمینه برابره او له خپل نفوس څخه به ښه او مثبته ګټه پورته کړي، خو له بده مرغه تر اوسه موږ د دې ډول نتایجو شاهدان نه یو.
د پاکستان حکومت ظاهرا د افغانستان له غوښتنې سره سم څه موده مخکې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالب مشران له زندان څخه آزاد کړل چې افغانستان هم هرکلی وکړ. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د دې آزاد شویو طالب مشرانو شمیر څه باندې څلوېښت تنو ته رسیږي، خو لا تر اوسه د سولې پروسې د بریا لپاره هیڅ هم نه دي کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسمیار وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره په الفاظو کې د همکارۍ ښه نیت څرګند کړی، خو د ده په خبره په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې پخوانی طالب مشر مولوي قلم الدین سربیره پر دې چې د پاکستان له زندان څخه د طالب مشرانو د خوشې کېدو پر څرنګوالي انتقاد کوي وایي چې آزاد شوي طالب مشران لا هم په یو ډول د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
خاکه خبر دا و چې د سولې عالی شورا هغه وخت د پاکستان احسان منلی وای چې د سولې د شورا آیت ورغی هغه طالبان دغه آیت ته ورکړي وای دیم احتمال شته چې پاکستان نور باندې دام ایښوي چې تاسو به فعالیت نه کوئ او که یې کوئ هم دې خوا غاړې ته به یې کوئ هغې غاړې ته به نه ځئ.
تر دې وړاندې ځینې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د پاکستان له زندان څخه یو شمېر آزاد شوي طالب مشران بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي او د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. خو محمد اسماعیل قاسمیار او مولوي قلم الدین دې ته په اشاره چې ملا برادر لا تر اوسه د پاکستان لخوا بشپړه آزادي نه ده ترلاسه کړې وایي ګمان نه کیږي چې نورو آزاد شویو طالب مشرانو هم تر اوسه له پاکستان څخه هغه آزادي ترلاسه کړې وي چې بیرته د طالبانو لیکو ته ورشي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
اوسم په مکړې د انتخاباتو په اړه یو راپور ته ولسمشر د افغانستان ولسمشر بهرنی هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د هیواد د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. ولسمشر حمد کرزی چې ملي شورا کې وینا کوله ځینې وکیلانو پر غږ وکړ چې په انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې مخه هم باید ونیول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ وخت پاتې دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر ژمن راپورته.
په داسې حال کې چې ځینې کاندیدان په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د لاسوهنې په اړه اندېښنې لري ولسمشر حامد کرزی په بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خغلی کرزی ویل دوی به په ټوله معنی هڅه وکړي چې دا انتخابات آزاد شفاف او په امنیت کې وشي. خو هغه ویل ځینې هغو هیوادونو ته چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري خبرداری ورکوي چې په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي.
څنګه بور می خوام تکرار کوم پیاوړ خود را به خارجان که رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار میدم از زرن و مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجایند. به خیرشان است.
خغلی کرزی د کوم هیواد نمونه خست چې د پوینا د نورو په انتخاباتو کې د لاسوهنې عادت لري. خو هغه په خاطر دې په بیا بیا انتقاد کړی چې د 2009 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ځینو امریکایي چارواکو د نموړي د کامیابیدو د مخنیوي هڅې کړې وي. امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو پلویان دي او په ترسره کېدو کې به یې مرسته وکړي. ملي شورا ته د وینا په وخت کې کله چې ولسمشر بهرنیانو باندې انتقاد وکړ د تالار لمنځه څو تنو وکیلانو غږ پورته کړ چې حکومت هم باید مداخله ونه کړي. خو ولسمشر ویل په حکومت کې اکثره کاندیدان خپل کسان لري.
حکومت اگر کرده په نفع کل کاندیدا هر کاندیدا حکومت نفر داره. هر کاندیدا حکومت نفر داره. یگان توش نداره. یگان توش نداره.
خغلی کرزی د جمهور ریاست له کاندیدانو مننه وکړ چې تر اوسه پورې په خپلو کمپاینونو کې ملي والی په پام کې نیولی. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د امریکا لخوا په راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې احتمال کم دی ځکه چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې ټول افغانان دي. د دې مؤسسې رئیس جانداد سپینغر وویل
په مستقیمه توګه د پروسې تخنیکي اخته که وګورو په هیڅ صورت سره ګورئ کمیسیونونه اوس دواړه کاملا افغاني دي که په 2009 کې کمیسیون د شکایاتو که خارجیان کوي و خو اوس حتی په کمیسیون د شکایاتو کې هم افغانان دي. د دې احتمال په ظاهرا په مستقیمه توګه مخصوصا په تخنیکي برخه کې ډېره کمه ده.
خو ښاغلی سپینغر وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم د حکومت او هم د ځینو بهرنیانو د لاسوهنې ګواښ شته. هغه ویل ګاونډي هیوادونه هم لکه په نورو چارو کې په انتخاباتو کې هم یو ډول لاسوهنه کولای شي. خدا اندېښنې په داس حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل ویلي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنې حق ور نه کړي.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې ل آزادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو راپور لرو. په خوست کې د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا د ځوانانو په ګډون رسنیزه مناظره جوړه سوې او په دې مناظره کې سیمه ییزو چارواکو د انتخاباتو په عامه پوهاوي او د خلکو په هڅونه کې د رسنۍ ونډه مهمه بللې ده. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي رسنۍ توانېدلي د راتلونکو ټولټاکنو په باب ښې او اغېزمنې خپرونې، رپورټونه، مناظرې او ګردي میزونه ترسره کړي، چې دا کار د ټاکنو د بهیر سره د خلکو د ډېرې لیوالتیا سبب شوی. دوی هیله وښوده که د ټولنې هر قشر، مدني ټولنه او حکومتي اداره په دې توګه تر پایه خپل رسالت سرته ورسوي، نو راتلونکو ټاکنو کې به له یوې خوا تر یوه بریده د درغلیو مخه نیول شوې وي او بل لوري ته به په دې ملي بهیر کې د خلکو ګډون هم پراخوي. یاد څرګندونې د خوست دولت مقام مطبوعاتي مسؤول مبارز محمد زدران د جمعې په ورځ د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ لخوا په هغه رسنیزه مناظره کې په ډاګه کړي چې په کې د رسنیو او مدني ټولنې غړو او یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه.
ډېر مهم پروګرامونه، مهم برنامې د خپلو انځوریزو رسنیو څخه، د غږیزو رسنیو څخه او د چاپي مطبوعاتو څخه خپل ولس ته وړاندې کړي دي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزي د سیمه ییزې ادارې ټاکنو کمیسیون او نورو اړوندو ادارو غوښتنه وکړه تر څو دوی ته په لرې سیمو کې د ټاکنو د مسایلو د پوښښ او راپور ورکولو لپاره زمینه جوړونه وکړي.
هغه امکانات موږ ته په لاس کې راکړي چې موږ وکولی شو هغو لرو پرتو سیمو او هغو نقاطو ته لاړ شو چې هلته د دوی په مټ کولی شو خپل معلومات خلکو ته ورسوو او د خلکو هغه تشویشونه چې د هغو مرکزونو په اړه یې لرو هغه له دوی سره شریک کړو.
د مدني ټولنې فعال سید رحمان ایمان په خپلو خبرو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د ملي او نړیوالو ناظرینو، د رسنیو استازو او په خپله د ولس فعاله برخه اخیستنه مهمه وبلله.
موږ باور لرو که نړیواله ټولنه، د نړیواله ټولنې سرګر رسنۍ، د ولسمشرۍ د کاندیدانو ناظرین، همداغسې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ناظرین، همداغسې ولس خپل مسؤلیت ادا کړی شي، ټاکنې به رڼې وي، ټاکنې به شفافې وي.
شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران د خلکو په عامه پوهاونه، استقامت ورکونه او د ولس په هڅونه کې د رسنیو او مدني ټولنې ونډه په دې شرط چې خپل رول ترسره کړي خورا مهمه ګڼي.
دوی یعنی یو لوی بدلون رامنځته کولای شي، او دوی کولای شي چې دوی داسې کاندیدان، داسې نماندان ټولنه ته وړاندې کړي چې هغه وطن د دوی د دردونو څخه، د دوی د ستونزو څخه، د دوی د هغه څه څخه چې د دوی غوښتنې دي هغه خبر وي او هغه د دوی هغه څخه ځواب ویلی شي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ټول ټاکنې د روان 2014 زیږدیز کال د اپریل په 15 چې د 1393 لمریز کال د حمل میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري ترسره شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
که چیرې غواړی د انتخاباتو اړوند مسایل باندې ځان خبر کړئ نو د ازادي راډیو اورېدل مه هیروئ. ازادي راډیو به ګام په ګام د انتخاباتو پر مسایل باندې تاسو خبر کړئ. اوس به هم دا اورو چې د کابل چاپ لسپانو نن کوم مطالب او مقالې خبر کړي. زموږ همکار احمد زبیر اجمن دغه ورځپاڼې کتلې او په اړه یې معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په اړه په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد په وروستیو څرګندونو تبصري او مقالې خپرې کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د ښاغلي ډنفورد دا خبره څېړلې چې ویلي دي که ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي القاعده به بېرته سر راپورته کړي. د سر مقالې لیکوال هم دا څرګندونې تایید کړي دي او لیکلي دي افغان ځواکونه هم په خپلو پښو لا نه دي ولاړ او طالبان لا منظم شوي دي. ملي ارمان لیکلي که نړیواله ټولنه یو ځل بیا افغانستان ته شا کړي نو بې له شکه چې افغانستان او نړۍ ته به ناوړه نتایج ولري. د سر مقالې په پای کې راغلي ځکه خو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره په خپلو ټولو ژمنو ولاړه پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ډنفورد په څرګندونو خپله سرمقاله لیکلي او دا پر افغان دولت فشار بللی چې ژر امنیتي تړون لاسلیک کړي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د امریکا فشارونه دوام لري خو افغان دولت ته بیا هم دا مهمه ده چې د امنیتي تړون په اړه امریکا شرایط څومره پوره کولی شي. هیواد لیکلي اوس دا په امریکا پورې تړلې ده چې آیا یو ځلې بیا افغانستان ته شا کوي او که د افغان دولت شرایط مني او په دې توګه له دې هیواد سره امنیتي تړون لاسلیک کوي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په سیمه کې روانه جګړه یو مرموز اړخ لري. د ورځپاڼې په سر مقالې کې راغلي وروستیو پیښو ته په کتو اوس دا ثابته شوې چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم د سولې لپاره هره هڅه او حرکت له ګواښ سره مخ شوی دی. ویسا لیکلی په افغانستان او پاکستان کې کوم طالب مشر سولې ته زړه کوي نو وژل کیږي، او که د حکومتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کیږي نو بریدونه ورسره زیاتیږي. د سرمقالې په پای کې راغلی لدی پی خدا سي ښکاري چې د سولې مخالف ځواک په سیمه کې ډیر قوي دی، او ښایي خپل نړیواله ټولنه د پاکستان پوځ او استخبارات او د طالبانو ځینې ډلې په کې ښکېلې وي.
او په دې سره د خبرونې دوام نیمایي ته ورسېدلو. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه نیم بجې کېدونکي دي. یو بیا به اسدالله الدین ته ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزای وای د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون زینو اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی کرزی چې نن د ملي شورا د نوي تقنیني کال د پایل په مراسمو کې خبرې کولی وویل اساسي قانون باید داسې جوړ شي چې د خلکو د حقونو د ټینګښت او پرمختګ سبب شي. د سولې د عالی شورا ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان له زندان څخه لسګونو آزاد شوو طالب مشرانو د دوی د توقع خلاف د سولې له پروسې سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د هرات سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د 1450 کال د هود د 24 نیټې د 5/5 کلیزه ولمانځله. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن ایواکوف تایید کړی چې د جمعې په ورځ ناوخته د دې هیواد په ختیځ ښار خارکیف کې د ډزو له امله دوه کسه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه مسوبې په اړه رایه ورکړې چې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په داسې وخت کې د پولند او لیتوانیا د سفر نیت کړی چې له دغو هیوادونو سره په نږدې پروت هیواد اوکران کې کړکیچ په زیاتې دودې. په پاکستان کې په دوه جلا جلا بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د احرار الهند په نامه یوې کوچنۍ وسلوالې ډلې د حملو مسؤلیت اخیستی. او په ایران کې د بشري حقوقو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو خاص چړونکو وایي د ایران د حکومت لخوا د مثبتو اقداماتو لپاره سره سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه نړیوال اندېښنې تر اوسه په بشپړ ډول لمنځنه دي تللې.
د دې محل لاند خبرونه مولا زاده رډو واوریدل. به هم په افغانستان کې تم کېږي خو د ذلیل کونړ ولایت څخه راپور لرو. نږدې دوهونې وړاندې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو پوسته برید کړی و او پکې یوویشت سرتېري وژلي او دوه تنه له ځان سره بیولې وه. دغه دوه تنه د وسلوالو طالبانو له منګولې خلاص ول. د ازادي راډیو خبریال روحلان وري راخوشي سو سرتېرو سره خبرې کړې او یو بشپړ راپور یې ورباندې برابر کړی.
د کونړ والی شجاع الملک جلالات تیرشپه د یو شمیر رسنۍ وستازو ته په خبری غونډه کې وویل د ملي اردو دو سرتیری میراغا او خیرالدین چې شل ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یو برید په مهال بندیان کړي وو د پنجشنبه په ورځ د قومي جرګې په هڅو راخوشي شول.
خیرالدین داده میراغا داده یو زمونږ د پنجشیر د یو ورور یو د کندوز د او نن څلور بجې د ولسوالۍ تراور سول بزم او خصوصا د قومي خلکو نه مننه کوم چې په دغه سیاسي وخت کې منډي والی او زمونږ د غورونه د سارت نه خلاص کړ او قومي خلکو ته مړی وسپارل د طالبانو. هغه هغه خخکله دوه درې ورځې چې وخت وغوښتل پس دوه درې ورځو نه بیا دغه قومي خلکو وغوښتل چې په هغه وخت کې زموږ نه دغه سیران لږ لرې په ساحه کې نه او حتی د دې پلرونه یې مالته وغوښته ساحې ته.
کله بچې له والي د پاتې څلورو کسانو پوښتنه وشوه نو به ویل چې د هغوی په اړه که د دفاع وزارت له ویان ظاهر عظیمي پوښتنه وشي نو کېدی شي چې هغه پوره معلومات ورکړي. د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي د پیښې په دوهم ورځ په کابل کې رسنیو ته ویلي وو چې د غازی آباد ولسوالۍ په شلغشو پوسته په سلګونو وسلوالو مخالفینو د درنو وسلو برید کړی وو او په کې یو ویشت سرتېري وژل شوي وو او وسلوالو 15 تنه ځان سره ژوندي بولې دي. هغه ویلي وو چې په پوسته کې د طالبانو ارتباطي نو موجود. عظیمي د کونړ په والي هم غږ کړی وو چې باید له دې وروسته د نظامي مسؤلینو له څېړنو وړاندې د پیښو په اړه معلومات ورنه کړي دا ځکه چې بی بنیاد معلومات د خلکو ذهنونه ګډوډوي. راځي چې په دې اړه د هغه چا خبري واورو چې په پیخه کې ژوندۍ پاتې شوی او شل ورځو لپاره طالبانو سره بندي نو چې هغوی څه وایي. میراغا چې د طالبانو له ولکې آزاد شوی، شونډوی له ډېر غم او خفګانه پوستکی نیولی او رنګ یې الوتی و. وایي دوی په خواږه خوب ویده وو چې د سپکو وسلو د ډزو اوازونه یې واورېدل. راپاڅېدل خو سرونو ته یې وسلوال ولاړ وو، هېڅ یې نه شو کولی. چې شاوخوا یې لیدل ملګري شهیدان شوي وو، وسلوال ترې څلور طرفه تا وو.
نام ما میر آغاز از سرباز هستم. توله چار کندک سه لوای دوی قول اردوی دی صد یک سیلاب دیگه. همی شب ما همگی ما خواه بودیم، دیوالای ما بودن، همراه طالبا دستوری بودن.
زمانو میر آغا ده در دو سو یو سیلاب قول اردو در دو همی لوا در دریم کندک و در چلورم طولی سر تیریم. پا در غشپا مگ طول ویده و زمونگ اندیوالانو خو در طالبانو ارتباطه انو. یوزل در دز و وازو نشل مگ چی را پاسی دو نو مگ تا دوم را وقت نو چی زغره او نور شین چمتو کړو. څلور خواویراته په بشپړ ډول نیول شوی وي، نور هیڅ امکان نو. څه انډیوالان مو چې درلودل ټول شهیدان شوي وو. موږ دوه درې کسان چې ژوندي وو موږ په همدې ځای پاتې شو. طالبان راغلل او لاسونه یې راته وتړل او له بیزې بهر وویستلو. یو بل تن غره ته تښتېدلی وو. یو بل ملګری چې ناصر نومېده هغه ورک شو چې مړ به وي او که ژوندی. موږ ویده وو چې وسلوال طالبان زمونږ پوسته کې ځای په ځای شوي وو. یو پیرادار فرار کړی وو او بل یې وژلی وو. هغه وایي طالبانو یو اندازه وسلې هم ځان سره یوړلې. کله چې موږ د طالبانو مرکزونو ته ورسېدلو نو زمونږ هغه څلور ملګري هم را پیدا شول چې څوک طالبانو سره یو ځای شوي وو.
پذیرایی از ما زیاد کردند، واره تا غازی میگفتند دیگه. خیلی زیاد هر کدام جدا جدا غازی، امان الله و غازی، ولی رحمان و غازی، غازی میگفتند. شخصا که ما دو نفر بودیم هر کدامش که دور میخورد ما را کفر میگفتند، میگفتند کافر.
هغوی ډیر زیات استقبال وشو. هغوی هر یو تبعی د غازی نوم اخستلو، لکه غازی امان الله او غازی ولی الرحمن. موږ سره به چې هر یو مخ شو موږ ته به کافر ویل. موږ په همدې خبره ډیر زوریدلو. میراغا وایي له ژوند یې لاس وینځلی و. یوه ورځ یې خپل پلار ته تلیفون وکړ او په ناهیلۍ یې ورنه بخنه وغوښته.
هیڅ ما ګمان نداشتیم، بیخي امیدمان قطع شده بود. زنگ زدم تنها خبر دادم که به پدر و امیا به ما ببخشن دیگه. ما در چنگ طالبا هستیم، معلوم نیست که امروز هستیم یا فردا هستیم، هر رقمی که میشیم مدا به ما ببخشند.
هیچ ګمان مون کولو چې خوشی بشو. له ژوند مو بالکل امید پرې شوی و. زنګ مې ووهلو او پلار ته مې یوازې خبر ورکړ چې ما وبخئ، موږ د طالبانو په ولکه کې وو او دا معلومه نه ده چې نن به مو وژني او که سبا. خدای مو دې وبخي. بریدمن خیرالدین هم وایي چې دوی په ویدو وسلوالو طالبانو ته سپارل شوي وو.
د امی شب ما استراحت بودیم د اتاق، ما خبر نداشتم دشمن جابجا شده بودن. پلانگذاری پیش از ازی نقشه بیزه داده بودن. چهار نفر اینا به قلمرویشان به تماس بودن.
په دې شپه زه په خپله کوټه کې استراحتوم. طالبانو سره زمونږ څلورو ملګرو لاس درلوده. له پخوای طالبانو ته د پوستې نقشه ورکړې وه. په پوسته کې د شتو سرتیرو او وسلو ټول معلومات یې ورکړي وو. زه نه وم خبر، خو دښمن یې د شپې لخوا په پوسته کې ځای په ځای کړی وو او په موږ یې برید وکړ. هغه وایي دوی له پیښې لس ورځې وړاندې خبر شوي وو چې ملګري طالبانو سره اړیکې لري او د یوې سترې حملې پلان یې نیولی دی.
از نه پیش تا از تلفوني تماس داشتن، از خبر داشتی من آمر استخبارات لیوا را زنگ زدی من امی تو یک حادثه رخ میشه. ای گفت که برای ما او نفر عکسش برای ما ضرورت است. نفر ای تو
دوی پخوا طالبانو سره تلفونی اړیکې درلودی. موږ د لیوا استخباراتو امیر ته زنګ ووهلو. ټوله خبره مې ورته وکړه، خو هغوی راته وویل چې د ارتباطي کسانو عکسونه او پوره شهرت راته راولیږه. توجه ونه کړه او دا مشکل رامنځته شو.
توجه نه کړ به ایته مشکلات رو
د میراغا پلار محمد سخی چې د زوی را خوشی کولو لپاره کونر تراغله جرګې سره د غزیابات ولسوالۍ ته تللی و. ستړی ستومانه ښکارېده، ژړغونې و، خو په دې خوښو چې د جرګې په وسیله یې زوی ژوندی خلاص شو.
اول خدای دیم امینه مقصد اولاد مې نجات دادن، اوجه بامرې مې د خدای را خدای را پیش کرد، قرآن را پیش کرد، عذر زاری کرد، تبسه از دینا بچه ما زنده ماند.
اول خدای او بیا دغو قومي مشرانو زما زوی ته نجات ورکړی دی. ما سره طالبانو ته لاړل، هغوی ته یې الله او قرآن واسطه کړ او د همدوی په برکت زما زوی ژوندی پاتې شو. د جرګې غړی حاجی حبیب الله وای دوی سره وسلوالو طالبانو د بندي سرتیرو په راخوشي کولو کې همکاري کړې ده.
شرط همدغه و چې دوی به په اردو کې نور کار نه کوي، د حکومت سره به کار نه کوي، ځان ته زندگی به جوړه کړي او خپل کاروبار به کوي.
څو کسانو تاسو دې ضمانت ورکړل؟
مونږ تقریبا شه چې دوه کسان چې مونږ دلته ضمانت ورکو په مونږ باندې ټوله جرګه ګواهان و. نو مونږ ډېر زیات خوشحاله ستو، دومره خوشحاله ستو چې بالکل جامو کې نه ځایږو.
ایا پوهیږئ چې د ازادي راډیو د 1992 کال شخصیت څوک دی؟ منتظر اوسئ، زموږ واده د نوروز ورځ.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د کندوز یو شمېر مالداران شکایت کوي چې د دوی څاروي د بېلابېلو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او د دوی خواري په سیند لاهو کېږي. په اړه یې اجمل آریان رپورټ چمتو کړی.
د شمال ختیځ زون یو شمېر څاروي د کال په اوږدو کې د بېلابېلو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. څنګه چې د دې زون زیاتره اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، په کندز کې یو شمېر مالداران وایي چې د کال په اوږدو کې د دوی څاروي له بېلابېلو ناروغیو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. که څه هم دوی بېلابېلې ناروغۍ یادوي، خو وایي چې د قرسان په نامه یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده چې ډېر ژر حیوان وژني. یو تن له دوی څخه په دې اړه وایي:
زمانم نوروز دی او مالداری میوې ناروغۍ ته قرسان وایي، او قرسان هغه ناروغۍ ده چې څاروي له پښو شل کیږي او ژر مري، زیات دوام نه لري او کم وخت دوام کوي. موږ یې کلینیک ته ورو او خپل کوشش کوو چې حیوان مو ښه سي، او که ښه نه سي نو څاروي مري.
نوموړی مالدار دا هم وایي چې په یاد ناروغۍ اخته څاروي ډېر کم تر ډاکټره رسیږي او په کم وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې له دې امله د ده په وینا زیان ویني. سیاران یا قرسان ناروغۍ ته ورپېښه ناروغۍ نور مالداران هم پیژني او له امله یې شکایت لري. د کندز په بل ځای کې مو هم د څارویو د دې ناروغۍ په اړه له مالدارانو څخه پوښتنې وکړې. هغوی هم دغه ناروغۍ ډېره خطرناکه بولي او وایي چې که هر څاروی یو ځل په دې ناروغۍ اخته شو نو له ګرځېدا څخه لویږي او ان تر دې چې عمرې.
زما نوم جلال الدین ده، یو تن اوسېدونکی دی کندز. قرسان داسې یو مریضي داسې په دې کې زیاتره حیوانات په دې مرض باندې مبتلا کېږي، خصوصا دغه ګرمي وخت کې چې حیوان موسم دی کال ګرم وي. نښې دغه دي چې مثلا حیوان شل کېږي، بیا خصوصا د پښو نه، د شاته پښو نه، او داس دغه یو تعداد زخمونه هم په دې کې پیدا کېږي او نه پوهېږي مثلا عامل د دې مرض چی ده. حیوان زیاتره زر له منځه ځي.
مالداران وایي چې د څاروي روزنه او پالنه ډیره ګرانه ده، خو کله چې ناروغه شي او بیا عمري نو ښکاره خبره ده چې د دوی ټوله خواري په اوبو لاهو سي. په کندز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د حیواني څانګې مسؤلین هم وایي چې دوی ته هر ورځ په بېلابېلو ناروغیو اخته څاروي راوستل کېږي، چې زیاتره یې په طبق او یا هم په داسې ناپېژندل شویو ناروغیو اخته وي. خو دا چې سیاران یا قرسان څه ډول ناروغۍ ده، د دې ناروغۍ سپیناوی مو د یاد ریاست د وترنرۍ د څانګې عمومي مدیر ډاکټر محمد اسماعیل پایز څخه وغوښت. سیاران یا بلک لیک یوه باکتریایي ناروغۍ ده چې په وزو او پسو کې پیدا کیږي. عوامل یې یو ډول باکتریا ده چې کلسترویم شوا او یو چوبک مانند او غیر هوازی ده چې دا د بلک لیک باعث په حیواناتو کې کیږي. د دې ناروغۍ علل په یو ناڅاپي ډول پیدا کیږي او په هغه صورت کې چې اعراض او علائم ښکاره شي، د ملا تیر او پښې پړسیږي او په هغوی کې یو ډول غژغش اوریدل کیږي. د یادولو وړ ده چې دغه ناروغۍ د پسرلي موسم په رارسېدو سره په څارویو کې پیدا کیږي او د کال په اوږدو کې زیات څاروي له منځه وړي. په همدې حال کې د حیواني څانګې ډاکټران بیا وایي چې که مالداران خپل څاروي مخکې تر دې چې ناروغه شي د ناروغیو په وړاندې واکسین کړي، نو تر ډېره حده به د دغه شان ناروغیو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو او ری او سم یو سیمه ایز راپور راخلو. د پاکستاني وسلوالو طالبانو استاذ او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق وای چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا له شورا سره د غړیو لیدل مثبت وو او وسلوال طالبان له حکومت سره مستقیم خبرو اترو ته چمتو دي. په دې اړه نور حل پېښور څخه د زبیح الله شفق پر راپور کې اوري.
د پاکستانی وسلوال طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق وای چې وسلوال طالبان د حکومت لخوا له ټاکل شوی کمیټې سره مستقیم خبرو اترو ته چمتو دي. د حقانی مدرسې بنسټګر او د پاکستانی وسلوال طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق دا سرګندونه د شنبه په شپه له وزیرستان څخه د طالبانو د استاذ تر راستنه دوه وروسته پاکوړي کې د رسنیو استاذ ته په خبري غونډه کې وکړه. د طالبانو د کمیټې استاذ پروفیسر ابراهیم مولانا یوسف شاه او د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د شمالي وزیرستان مشر مولانا عبدالحی د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره د لیدنې لپاره شمالي وزیرستان ته تللی او هلته په نامعلوم ځای کې د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره لیدلی. مولانا سمیع الحق همدار زویل موږ د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو بند دروازې پرانستې، اوس باید حکومت او طالبان په دې لړ کې نور ګامونه پورته کړي. موږ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره بند دروازې پرانستې، اوس د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان له دې فرصته ګټه پورته کړي. دا زمينه مساعدول د غنیمت وګڼي او ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې امکان لري پراتلونکو څو ورځو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د شورا د غړو او د حکومتي کمیټې ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې وشي، خو نوموړي د خبرو د ځای ځایګي په اړه له خبریالانو سره معلومات شریک نه کړل. نوموړي یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ، کچېرې د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې له ناکامۍ سره مخ هم شي، خو موږ به حکومت ته اجازه ورنه کړو چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره یو نوی څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده او هغې ته یې له طالبانو سره د بشپړو خبرو اترو واک ورکړی دی. دا یادونه ورده چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په دویمه نیټه د دې هیواد له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړی او دې ډلې د جمعې په ورځ په پېښور او کوئټه کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په اړه ناخبري هم ښودلې ده.
له پېښور څخه کوټه ته د احرار الهند په نوم یو وسلوالې ډلې د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون ماپښین د پاکستان په کوټه ښار کې وسوه او پکې لس تنه وشل سول او شاوخوا دېرش نور ټپیان سول. په اړه تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د جمعې په ماسپښین تر لمانځه وروسته د کوټه ښار په منځ کې یوه ښاري ولسي بس ته نږدې زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا څلوېښتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د ښار په منځ کې پر جناح سړک، ساینس کالج او ملکي روغتون ته نږدې پر شهیدانو چوک باندې وسوه. پولیس چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یوه ولاړ بایسکل کې ځای پر ځای سوي وو چې وایي هدف یې د ملیشه ځواکونو ګزمه کوونکی موټر وو، خو هغه د پیښې له ځایه لرې وو او چاودېدونکي مواد د سریاب سیمې پر ولسي ښاري بس باندې ور وچاودېدل. د چاودنې غږ په ښار کې لری ځایونو پورې واورېدل سو. پولیس او د مرستندوی ډلو کارکوونکي سمدستي د پېښې ځای ته راورسېدل او د چاودنې قربانیان ورڅېر مملکي روغتون او نظامی روغتون ته یووړل. د روغتون یو مسؤل ډاکټر کریم رسنوی ته وویل د چاودنې په قربانیانو کې لس تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش تنه ټپیان دي چې وایي په هغوی کې هم د څو تنو حالت نازک دی. په چاودنه کې دوه پولیس عسکر، دوې مېرمنې او یو ماشوم هم ټپي شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي پولیس وایي په چاودنه کې پنځه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې له کبله ولسي بس او د چاودنې ځای ته څیرمه ولاړ څو موټر او رکشې هم په بشپړه توګه تباه شوي دي. دا چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې د چاودنې له ځایه په لږ فاصلې سره د جماعت اهل سنت والجماعت ګوند لخوا په هاکي لوبغالي کې د تحفظ اهل سنت کنفرانس غونډه روانه وه چې زرګونو تنو پکې ګډون کاوه. جماعت اهل سنت والجماعت د وسلوالې سنی ډلې لشکر جنګوي سیاسي ډله بلل کیږي. د دې ګوند مشر مولانا محمد احمد لودیانوي په کنفرانس کې چاودنې مسؤلیت یوه نوې وسله والی ډلې احرار الهند منلې ده. د عمر قاسمی په نوم یو وطن چې ځان د دې ډلې مشر بولي رویټرز اجانس ته ویلي چې دا چاودنه دوی کړې او دوی د پاکستاني وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ خبرو ته انتظار نه کوي او خپلو بریدونو ته به دوام ورکوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او په ائتلافي حکومت کې شاملو ګوندونو د دې بمې چاودنې غندنه کړې او له وسلوالو یې غوښتي چې د بېګناه خلکو له وژنو د لاس واخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
او سموار رسیدلی اونیس پروگرام تانده چانگی تا
تانده چانگی
دزوانانو خپروانه
جوڑون کی نورگل شفاق.
همزولو السلام علیکم. مثبت بدلون په ننګرهار کې د ځوانانو د یوې ټولنې نوم دی.
زموږ هدف دی چې مثبت بدلون په ټولنه کې راولو. موږ د ټولنې د خیر لپاره د لپاره چې خپل رسالت مو ترسره کړی وي کار کوو.
تاندې څنګه کې د دوی پر فعالیتونو غږیږو.
مونږ په علمي برخه کې یو درې میاشتنی کورس لرو.
مونږ په علمي او استعداد کې ډېر فرق راغلی دی. لمخونه
مونږ تر دې دمه دولس علمي او فرهنګي کانفرنسونه تر سره کړی دي.
ترې خوشاله یو د نورو مدني ټولنو څخه دغه غوښتنه کوو چې باید دوی د مثبت بدلون ټولنې غوندې اقدام وکړي.
په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرالو
زنور گل شفق یم لیوی بلی تاندی چانگی سره. ملګرو په وروستیو وختونو کې د موسسو او دولت لخوا د بیا رغونې ځینې داسې کارونه وشول چې اوس که د چا د کلي ویاله ورانوي او یا کوم پل نړېدلی وي نو خلک له دولت او له موسسو تمه لري چې ورته جوړ به کړي او خپله همت نه کوي. خو له ځوانانو چې پورې انرژي او د ټولنې د ملا تیر یې بوري دا تمه کیږي چې په خپله لاس په کار شي او د خپلو خلکو ټولنې او هیواد لپاره یو څه وکړي. مثبت بدلون ټولنه چې په ننګرهار کې په 1991 کال کې د ځوانانو لخوا تاسیس شوې د مدني حرکتونو د پیاوړي کولو د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو او د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو د لمنځه وړلو په مقصد رامنځته شوې. سیام الدین پسرلی دوستانو د دې ټولنې له مؤسسینو یو دی. دی وایي خپل شاوخوا یې ځینې داسې نیمګړتیاوې او ستونزې لیدلې چې غوښتل یې باید کار ورباندې وشي. پسرلی زیاتوي
پخوا له دې نه چې دغه ټولنه رامنځته شي زموږ دوستان به سره راټولېدو کېناستو به دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دا ښار وګوره څومره ګندګي ده، د خلکو په منځ کې نظم نشته. بېنظمي پکې ډېره وه. همیشه به هم دغسې خپل احساسات یو له بل سره شریکول. نو موږ غوښتل چې خپل احساسات د نورو سره شریکو. همدغه موخه لومړی ناست هم وکړه چې نوم ورته انتخاب کړو. موږ مثبت بدلون نوم ورته انتخاب کړه. زموږ هدف دی چې مثبت بدلون په ټولنه کې راولو. موږ د ټولنې د خیر لپاره د لپاره چې خپل رسالت مو ترسره کړی وي کار کوو. خپله موږ روزینو کې وظیفې لرو. د وظیفو تر څنګ یعنی موږ ته ضرورت نه لرو چې دغه ټولنې د لارې نه موږ ځان ته پیسې پیدا کړو. ماش لرو، دغه ماش لږ څه اندازه موږ د ټولنې ته پرام ورکو تر څو خپل ټولنې ته خدمت وکړو، خپل رسالت د ټولنې په وړاندې ادا کړو.
د دې ټولنې مسؤل عبدالبصیر سباون وایي چې موږ خپل کارونه په خپله کوو او له هیڅ مالی مرسته او پروژې نه اخلو. دی همداراز د یو درې میاشتنی وړیا کورس یادونه هم کوي چې ګڼ ځوانانې روزلي او اوس مهال په ځینو ادارو کې په کار بوخت دي.
موږ په علمي برخه کې یو درې میاشتنی کورس لرو، د ژورنالیزم په برخه کې، د سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې، د اداري او مدیریت په برخه کې. هره اونۍ درې ورځې ځوانان راځي او تقریبا 140 ځوانان دي چې یوه دوره موږ فارغ کړل او هغه وس پاکسر دلته سیمایي سرسنیو کې کار کوي او بل دوره هم د زکړو پر محل ده دغه تمغه په وړیا ډول باندې زکړي ورکاو او د دې ترڅنګ د ځوانانو د جوړت د پیاوړتیا لپاره هم کار کوي وس هغه ځوانان چې دلته راتلې یو وخت به دوی خبرې نشو کولای د دوه کسانو په مخ کې اوس دوی دا جرأت پیدا کړي چې د سټیج په سر باندې مکول شي چې په آزاد توګه خپل خبر وکړي موږ دغه ټول خدمتونه چې کړی دي نم چانه پروژه اخستې ده او نم چانه پیسې اخستې دي کانفرنسونه او د غونډې چې نیسو یو اړخ دا چې مصرف پکې موږ ډیر کم کوو مانوي اړخونه پیوړی کوو نور مادیاتو ته ډیر پام نه کوو او د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان چې دي مشتنی حق لوزیت ورکوي او دا غ قلوزیت لمخې موږ ټولنه مخ ته روانه ده او د فعالیتونو روان دي
لطف الرحمن دانشمل او اسد الله ترين هغه ځوانان دي دوستانو چې د دوی پر وینا د مثبت بدلون ټولنې په کورسونو کې ډیر څه زده کړی دي دوی خوشاله دي او لنور مدني ټولنو هم غواړي شي یاد ټولنې ته ورته کارونه وکړي
منم لطف الرحمن دانشمل دا د کورس پاړه خو درته داسې ویل شم چې منګه په علمي او استعداد کې ډیر فرق غلای دا لمخونه منګه په دریو بخښونو کې لته درشوي ژورنالیزم برخه کې زکړی کو او ورسره په اداري منیجمنت برخه کې ورسره په خوا کې د سیاسي اصلاحات درس راکول کیږي د مثبت بدلون ټولنې یواز نه ټولنه د دې ته پام کړی دا خلکو ته زکړی ورکې یا هم په وړیا توګه کې نه یواز دوی چې یواز کورسونه نه دوی منګه ورسره په علمي کانفرنسونو کې زکړی کو علمي کانفرنسونه دوی دایره په کې ورسره برخه اخلو
صدرات ترين دی د ننګرهار په هنتون د حقوق پونځي ماسل ممدار از د مثبت بدلون د ټولنې لخوا د کورس غړی ما زمنګ لپاره واچن ډیره ګټه رسولې چې یو اداره او منیجمنت د سیاسي اصلاحات دی ژورنالیزم دا خو خامنګ منیجمنت نه پیدا چې منیجمنت څه معنی سیاسي اصلاحاتو کې لیک لیست نوم مورده او همدارنګه دې پاره معلومات نه ولیدل زیاتره معلومات موږ ته نه لاس راوړل تر نه خوشاله یو د نور مدني ټولنو څخه دغه غوښتنه کوي چې باید دوی د مثبت بدلون د ټولنې غونډې اقدام وکړي
اوس وایو ودان دیو رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو سباون د 200 علمی او فرهنګي کانفرنسونو یادونه هم کوي چې د دې ټولنې لخوا جوړ شوې دي او ځوانانو ته ډیره ګټه رسولې ده
لومړی کانفرنس موږ ځوانان څنګه په ځان باور کېدل شي د حکومت په جوړولو کې د ځوانانو ونډه د امبل کانفرنس د ملي ګټو په ساتنه کې ځوانانو ونډه د مقبل کانفرنس په نګرهار کې د شهید قاسم خان د جنازې غ شاندار مراسم چې هغه زموږ د ټولنې په نوښت او ابتکار باندې شوی وو د 2014 کال روس ته چې کم بیان دي خنیت د افغانستان د وضعیت په اکله باندې اټکل کېدلې موږ یو علمی کانفرنس په لاره چولې چې په دې کې د مدني ټولنو د سیاسي ګوندونو او د نړیوالې ټولنې رول څه دی چې ترڅو موږ د 2014 کال وروسته هم یو پیاوړې حکومت په افغانستان کې ولرو همدارنګه د ننګرهار پانتون استاد شیرزاد د هغه د علمي او اکاډمیکو خدمتونو د درناوي په موخه باندې موږ یو غونډه جوړه کړې و د ملکی وژنو په اکله باندې مو څلور مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړي دي پلو رسمي وپاړو لاله مو اعلامي په دغه کلباني صادر کړی دي پراتونکو ټاکونو کې د ځوانانو ونده په کار ده چې د ځوانانو ونده په کې پیوړی شي په دې کلم یو علمی کانفرنس په لاره چولیو د افغاني تولیداتو په دودونه کې د ځوانانو ونده د افغان صنعتکارانو د نازونی او امدارنګ د خپل ملي تولیداتو د دودونه په مخه مونږ یو کانفرنس او ونده جوړه کړی و
کچیرته د دولتي چارواکو او نورو سیاسي کسانو په کارونو کې نیمګړتیاوي وینو نو موږ چوپه خوله نه پاتې کیږو بلکې نیوکه پرې کوو او د حل د یوې لارې وړاندیز ورته کوو دا خبرې هم د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون کوي او زیاتوي
موږ د نګرار د ولایتي شورا سره یو ناسته خاصه پام دی باندې درلودل چې د نګرار کې د یو شمیر ناخوالو د مخنیوي لپاره موږ سره د ولایتي شورا غږ خبرګ شي او په ګډه باندې د دوی سره د غې ناخوالو مخاوني سو په کوم برخو کې چې موږ دلته د قانون نه کمی تخته ګورو کمی سرغړونی ګورو موږ په صغر ده په انتقاد کوو خپل اخبار لاري امدارنګ دي او مطبوعات سره د مرکول لاري او هغه څه چې عملا زمونږ به په وسو توانای کی وي عملی اقدام هم دغه لپاره کوو ته
وطن دا وی ورکاسو یا د زړګي سره بس دې یار شکنه نه دې هم جن وطن په خړو دختو
دوستانو عبدالبصیر سباوند یوې اونیزی خبر پانی یادونه هم کوي چې ګټور مطالب کې خبريږي او زیاتوي چې د ټولنې د غړو شمیر یې ورځ په ورځ زیاتېږي چې اوس شمیر 2000 تنو ته رسیدلی دی دی وای
55 غړي اخبار موږ د مثبت بدلون د ونیزي په نامه باندې اخبار لرو هر ونی چاپ کیږي او په دې کې بیا موږ یوازې په دیش غړو کې د افغاني چیز موږ ملي کرنسي د دې دوونه لپاره اعلان خبر کړی دی او هر ونی زمنګ اخبار را چاپ کیږي او اخبار لپاره بیا موږ اعلانات لرو د ماغ اعلاناتو په اساس باندې زمنګ اخبار مختصي زمنګ د ټولنې غړي چې دي تقریبا تعداد 2000 ته رسیدلې دي او د دنه هم اوس زیاتېږي چې ځوانان زیات لیواله دي چې زمنګ په ټولنه کې ګډون وکړي
زولو کچيري لزړه کاروشي نو داسې مدني حرکتونه او ټولنې د یو حیوانات په پرمختګ او جوړولو کې د پام وړ رول لوبولې شي د تاندې څنګ د دیو نه خبرونه چې په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري په مرسته برابر شي وا هم دومره دا خبرونه هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي هم دا راسته سي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدل او لوستل شي www.azadiradio.com کچيري غواړي موږ ته برېښنالیک راو لګې نو پته ده شفق n@rferl.org په مخه مخه
دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن دا وطن مو ځان دې دا افغانستان دا وطن مو ځان دې